دا مشال راډیو دو دا محل په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې اتنی می بجې دي. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي ز پامیر ساحل او بوریوال کاکړ درته خراغلاست وایو. په خبرونه کې په اورګزیو کې نخته د لشکری جنگوی د یو مشر ملک اسحاق خوشی کېدل، د افغان لوسمشر تازه سرګندونې، له ایران شام ته د افغان کډوالو استول، او په افغانستان کې د دویم پړاو انتخاباتو په اړه د رپورټونو ترڅنګ سندرې هم در خبرو. خو تر هر څه مخکې د دې محل خبرونه له بوریوال کاکړ اورو.
لومړی دا مهم خبرونه سر ټکی. په اورګزی ایجنسی کې د وسلوالو او ځای خلکو تر منځ په نښته کې 15 تنه وژل شوی دی. افغان ولسمشر حامد کرزی وایي ټول افغانان دې د ولسمشرۍ انتخاباتو په دویم پړاو کې برخه واخلي او هیواد دې د امن پر لور بوزي. او په عراق کې د تیرو دوو ورځو پر مهال په بریدونو کې د وژل شوو شمیر لږ تر لږه 60 ته رسیدلی. په اورګزی ایجنسی کې د وسلوالو او ځای خلکو ترمنځ نښته شوې ده چې په نتیجه کې 15 تنه وژل شوې دي. د نښته د اورګزی په خر خوشتا سیمه کې شوې ده او په وژل شوو کې یو وسلوال، یو امنیتي عسکر او درې ځای کسان شامل دي. د پولیټیکل انتظامی چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې دا پیښه د چهارشنبه په ورځ نوښته په داسې وخت کې وسوه چې وسلوالو د ځایي خلکو د تښتولو هڅه کوله. وژل شوي درې واړه ځایي کسان له شیعه مسلک سره اړه لري. چا د دې برید پړه نه ده منلې. د پاکستان په راولپنډۍ کې د ترهګرۍ ضد عدالت د ناقانونه ګرځول شوي ډلې لشکرې جنګوي مشر ملک اسحاق په درو مقدمو کې بری کړل شوی دی. عدالت د چهارشنبه په ورځ نو وخت امر وکړ چې ملک اسحاق دی خوشی کړل سي. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال وایي چې د ملک اسحاق پر ضد د مذهبي نفرت خبرولو په تور کې په اټک، تلګنګ او منګلا کې د ترهګرۍ له قانون سره سم درې مقدمه ثبت شوې وي. د ملزم وکیل راو عبدالرحیم عدالت ته درخواست ورکړې و چې د موکل پر ضد یې څه ثبوت نشته، نو د ده په وینا په کار ده چې هغه خوشی کړل سي. پر ملک اسحاق په لاهور کې د سریلانکا پر کرکټ لوبډله د بری ترڅنګ د یو شمیر نورو داسې پیښو مقدمې دي چې تر سلو زیات کسان پکې وژل شوي دي. د یادونې وړ ده چې ملک اسحاق او د هغه ډله لشکرې جنگوي له روان کال د بهیر د بهرنیو ترګرو په امریکایي لیست کې شامل دي. افغان ولسمشر حامد کرزی وای ټول افغانان د دې ولسمشرۍ انتخاباتو په دویم پړاو کې برخه واخلي او هیواد د امن پر لور بوزي. ولسمشر حامد کرزی له افغان ملت څخه د غوښتنه بیګا په یو رادیوي غوینا کې کړې ده. هغه وویل چې د افغانانو رائے به د افغانستان برخلیک وټاکي. هغه وویل
آرزوی من این است که ملت ما، مردم عزیز ما،
دوی زما هیله داده چې زموږ ملت د جوزا تلرشته منیټه د افغانستان د بریالي توپ د یوې روشانه راتلونکو او د سولې او ثبات په لور د حرکت اورځو ګولې به هر روزي او د خپل خوشي وړ کاندید ته رائے ورکړي.
نوموړي د خبري تر هغه وروسته کړی دی چې په ار کې د ټاکنو د امنیت په اړه غونډه وسوه. په افغانستان کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو دویم پړاو د جون پر 14 نیټه ترسره کیږي. په ایران کې میشت یو شمیر افغان کډوال وایي ایرانی چارواکي دوی ته د شام په جګړه کې د برخې نه اخیستو پر سر ګواښونه کوي. رضا هیدری هغه کس دی چې د ده په وینا ایرانی ځواکونو پر دې له ایرانه ایستلی چې د شام په جګړه کې له ګډونه انکار کړی و. رضا هیدری د پنجشنبه په ورځ نوښته مشال ریډیو ته وویل
سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران مهاجر افغان تهدید میکردن.
د ایران سپاه پاسداران افغان مهاجرو ته ګواښ کاوه او په دروغو به یې ژمنې ورسره کولې. مثلا زما د تره زوی او زما د ترور زوی سوریې ته ولاړل. د تره زوی مې شهید شو، خو د ایران حکومت له هغه سره هیڅ مرسته ونه کړه. یوازې له اصفهانه 400 افغانان سوریې ته استول شوي دي چې یو تن یې بیرته راغلی دی. دغه کسان له سوریې دا حق نه لري چې په ایران کې خپل کورنۍ ته حتی زنګ ووهي.
د ایران او افغانستان له خوا حکومتي درځونه لا په دې اړه مخې ته نه دي راغلي. په عراق کې د تیرو دوو ورځو پر مهال په بریدونو کې د وژل شوو شمیر لږ تر لږه 60 ته رسیدلی دی. له دې سره په عراق کې د روان کال تر اوس په روان کال کې تر اوسه د وژل شوو ټولو خلکو شمیر تر 4000 اوښتی دی. د تیرو دوو ورځو تر ټولو خونړۍ پیښه هغه ځانمرګی برید و چې د بغداد په اکادمیا نومې هغه سیمه کې سوی دی چیرې چې زیاتره شیګان ژوند کوي. په دې پیښه کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي او 250 نور ټپي شوي دي. د دې ترڅنګ تېره شپه په بغداد کې درې نورې موټر بم چاودنې شوي دي چې لږ تر لږه 40 تنه وژل دي. په موسل کې هم دوی موټر بم چاودنې شوي دي چې له عملیا لږ تر لږه 20 کسانو ژوند له لاسه ورکړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي که څه هم د اوکراین پر پوله ځای پر ځای سوي روسي ځواکونه بیرته ماسکو ته ستنېږي، خو بیا هم د خطر نښې موجود دي. د هغه په وینا د خطر دا نښې له هغو روزل سوو روسیانو دي چې د اوکراین ختیځ ته ننوځي. جان کیری دا څرګندونې د پنجشنبې په ورځ ناوخته له پی بی ایس نومي ټلویزیون سره په مرکه کې وکړې. جان کیری زیاته کړه چې له چچنیا څخه روزل سوي کسان د اوکراین ختیځ ته ځي چې د هغه په وینا جګړې ته دوام ورکړي. سپین ماڼۍ په دې اړه اندېښنه وښودلې چې په اوکراین کې بیلتون غوښتونکي داسې وسلې کاروي چې له بهر څخه ورته راځي. دا له هغه وروسته ده چې تېره ورځ د اوکراین یو هلیکاپټر په ډزو راوغورځول سو او 14 عسکر پکې وژل سو. د اوکراین ځایناستي ولسمشر الکزندر تورچینوف پارلمان ته وویل چې دا هلیکاپټر په یوه روسي توغندي لګېدلی دی. او د مصر د ولسمشرۍ انتخاباتو لومړنۍ نتیجې ښیي چې د دې هیواد د پوځ پخوانی مشر عبدالفتاح السیسی په سلو کې 93 رای ګټلې دي. تر اوسه د هیواد د رای له ټولو مرکزونو څخه د 15% شمارنه شوې ده. د خبرونو پای
سلام پختونخوا
زبوغ غک په منځنۍ سپاش پک 21 کیلو هرتز اوري. اورګزیو کې د وسلوالو په حمله کې لکتر لګه 15 کسان وژل شوی دي. د راول پینډي یو عدالت له لشکري جنگي وسلوالو ډلې سره تړلې یو مشر ملک اسحاق د ثبوت نشټوالي لکه بل خوشی کړی دی. ولسمشر حامد کرزي پر افغانان غوښ کړی دی چې د انتخاباتو په دویم پړاو کې پوره ګډون وکړي.
آرزوی من این است که ملت ما، مردم عزیز ما برای بیرون با کاندید دلخواه خود رای بدهند.
په ایران کې میشت افغان کډوال وایي ایرانی چارواکي شام ته د جګړې لپاره استوي او ګواښونه ورکوي.
سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران مهاجر افغان تهدید میکردن.
په خوست کې مشرانو او دینی عالمانو د ولسمشرۍ نومان ډاکټر اشرف غنی احمد زیم لاتړ اعلان کړی دی.
بده منه ټول معافی دي، ټول بده منه اتفاق اتحاد دي چې موږ به راتلونکي انتخاباتونه ډاکټر صاحب اشرف غنی په مکمل توګه ملاتړ کوو.
دا نور سره د سندرو په سلام پښتونخوا کې اوریدای شي له مشال رادیو سره اوسئ. او سم لومړی موضوع ترازو په قبایلی سیمه اورګزو کې د وسلوالو او د سیمه اوسیدونکو ترمنځ په انخته کې د لیوی زمینیتی ځواک د یو سرتیری په ګډون 15 کسان وژل شوی دي. په خطر ورځ د اورګزو په خورخشتي سیمه کې شوی ده. د چارواکو په خبره وژل شوی کسان اهل تشیو ول. نه پیخه پړه چانه د منلې تفصیل طارق اورګزو راکوي.
په قبایلی سیمه اورګزو جسه کې د پولیټیکل انتظامی چارواکي وایي چې په خرخوشته سیمه کې وسلوالو او د ځایي اوسیدونکو ترمنځ نښته شوې ده. چارواکو په خبره په دې نښته کې یو وسلوال، یو د لوی ځواک سرتیری او درې ځایي اوسیدونکي مړه شوي دي. انتظامی چارواکي مشال رډیو ته وویل چې د زیارت پورز دغه پیښه هغه وخت رامنځته شوه کله چې خپل ځان سره د تختولو لپاره وسلوالو په ځایي اوسیدونکو باندې برید وکړو. چارواکي زیاتوي چې د مزاحمت وروسته وسلوالو په ځایي اوسیدونکو باندې ډزې وکړې چې پکې درې تنه زه پر زه مړ شول. چارواکي دا هم ویل چې په پیښه کې یو کس سخت زخمی شوی و چې هغه وروسته په هسپتال کې سا ورکړه.
دا په باندې درې بجې باندې دا چې دا بس یو غار دی غره لاره خوشي دی غنا غدي کې څوې دی غنا غره دی نو دا خلک مګ دي چې دا دوام او دې ته تلاړو بدغه نه ترتلو لمیار کې ودا و چې پیښه شي.
انتظامی چارواکي ویل چې ځایي اوسیدونکو لخوا په ځوابي کاروایي کې یو وسلوال هم مړ شوی دی. په نخته کې مړ شوی ټول کسان د سپوي سیمو اوسیدونکو دي او د شیا مسلک سره تعلق لري. د دغه پیښې پړه لا چا په خپل سر نه دی اخیستی. کلای هډ کوارټر نه شاوخوا 40 کیلومتر لرې د نور غوځېدو په طرف سپاهي سیمه د کوزي اورنګزو ایجنسی په حدودو کې راځي. طارق اورنګزی، مشال رډیو، پېښور.
دا مشال رډیو ده.
د پاکستان په راولپنډه کې د ترهګرۍ د مخنیوي عدالت له لشکري جنگوي وسلوالې ډلې سره تړلې، بلکې د دې ډلې مبینه مشر ملک ساق خوشی کړی دی. دا چې ولې خوشی کړی دی؟ ریاض موسی خیل را سره د ټلیفون په کرخه دی له اسلام آباد. ریاض، دا یې ولې خوشی کړو؟
جی دا پد باندې مختلف قسمه مقدمه وی، کله چې د وکیل په عدالت کې درخواست ورکو راو عبدالرحیم چیرې زما چې کوم وکیل دی په هغه باندې مقدمه جوړ شوې دي، او داسې مخکې هم پد باندې مقدمه جوړې وي خو د هغه ثبوتونه نو، او دغه رنګ هغه په مختلف مقدمو کې په ضمانت دی او په بازي کې هغه بری شوی هم دی. نو دا کومه مقدمه چې اوس په دریو خاورونو کې وي، په اټک، په تلګنګ او دغه رنګ په منګله کې، نو د دې د الزام دا چې د په تقریرونو کې په جلسو جلوسونو کې مذهبي منافرت او کرکه هغه خوروله. نو د درخواست کې دا ویل شوی چې د دې هیڅ ثبوت نشته، ځکه چې کم وخت کې په باندې د په موکل باندې مقدمه جوړ شوی وي، دغه وخت کې ملکی ساک په جیل کې و، لہذا د دې مقدمو سره د هیڅ تعلق نشته. د دې په جواب کې بیا چې کم جج دی د ترهګرې د مخنیوي عدالت رانا مسعود اختر، هغه د دوانو ډلو د ملکی ساک او د مخالفه ډلې هغه دلیلونه واورېدل، ثبوتونه او ګواهان چې کله راغلل، نو د هغې نه دا ثابته شوه چې په ملکی ساک باندې څه قسمه ثبوت نه شو، دغه قسم کمې خبرې یا کمې الزامات چې لګېدلي، نو په دغه وجه باندې عدالت حکم وکړو چې په ملکی ساک باندې بل څه مقدمه نه وي، او دې مطلب په بل څه کې ککړ نه وي، نو باید چې دې خوشي کړی شي. خو دلته دا خبره هم د یادونې ده په امیر ساحل، چونکې په ملکی ساک باندې مختلف قسمه مقدمې دي، او هغه هر څوک په بعضې مقدمو کې بری شوي دي یا په ضمانت دي، خو اوس هم داسې مقدمې شته چې هغې په وجه باندې دې په جیل کې دي. نو عدالت خو حکم وکړو چې دې بری کړی شي، دې صرف د دغه مقدمو تر حده بری شو، نور چې کوم په باندې کیسونه دي د هغې تر لاندې دي اوس هم په جیل کې دي، او تر څو چې د هغې فیصله نه شوي یا په هغې کې د ضمانت نه شوي، نو تر هغې به دې په جیل کې وي. جی
سم ده، ډېر زیات مننه، خوشاله اوسې. د مشال راډیو خبریال ریاض موسی خیل را سره د ټلیفون په کرخه.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجې،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجې،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجې،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجې،
اتلان
په پاوکم 3 بجې،
پام کوا
په پاوکم 4 بجې،
د یارانو مشال
په 4:30 بجې.
افغان ولسمشر حامد کرزی له ټولو افغانانو غوښتنه کړې ده چې د ولسمشر انتخاباتو په دویم پړاو کې د خپلو رایو له استعمال سره افغانستان د ثبات لوري ته بوځي. کرزی بیګا په یو رادیو وینا کې وویل د افغانانو رای به د افغانستان برخلیک وټاکي. نوموړي دا خبرې تر هغې وروسته کړې دي چې په ارګ کې د ټاکنو د امنیت په اړه غونډه وشوه. تفصیل فریبا ظاهر راکوي.
ولسمشر کرزی په انتخاباتو کې د خلکو ګډون په دغه وخت کې د انتخاباتو د بهیر تر ټولو لوی بریا بولي. د د په باور افغانانو په لومړي دور کې ټولو نړیوالو ته وښودل چې د سولې طرفدار دي. ولسمشر کرزی د خپلې تیر شپې په یو رادیو وینا کې ویل چې له ټولو ګواښونو سره سره خلکو د حمل په شپږ سمه نیټه په پراخ ډول په انتخاباتو کې ګډون وکړ، او اوس د جوزا د 4 انتخابات هم ورته د اهمیت وړ دي.
آرزوی من این است که ملت ما، مردم عزیز ما، روز 24 جوزا را روز
دوی زما هیله دا چې زموږ ملت د جوزا 4 نیټه د افغانستان د بریالیتوب، د یوې روښانه راتلونکي او د سولې او ثبات په لور د حرکت ورځ وګولي، بهر راوځي او د خپل خوښي وړ کاندید ته رای ورکړي. د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو دوهم دور ته 2 پاتې دي، او افغانان دغې ورځې ته انتظار دي. سره له دې چې د انتخاباتو په لومړي دور کې هم امنیتي ګواښونه موجود و، خو تقریبا 80% واجد شرایط کسانو دغه ګواښونه له پامه وغورځول او د رای صندوقونو ته ولاړل. د انتخاباتو په دوهم دور کې بیا هم د امنیتي ګواښونو اندېښنې د دې سبب سوي چې افغان چارواکي له ولسمشر کرزی سره خپل امنیتي پلانونه او نظرونه شریک کړي. د افغانستان د دفاع وزیر، د کورنیو چارو مرستیال، د ملي امنیت ادارې مشر، د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر او یو شمېر نور چارواکو په دغه غونډه کې ګډون کړی و. د امنیتي چارواکو په خبره اوس مهال د انتخاباتو د دوهم دور پر امنیتي پروګرامونو په چټکۍ کار روان دی. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر په دغه غونډه کې د انتخاباتو د لومړي دور د ځینو نیمګړتیاو یادونه وکړه او یو ویل چې د دوهم ځل لپاره کافي پاڼې چاپ شوي دي او له دې اړخه به کومه ستونزه رامنځته نه سي. ولسمشر کرزی ویلی چې په انتخاباتو کې د دولتي چارواکو د بی‌طرفۍ ساتلو او مخنیوي لپاره به ډېر ژر یو فرمان صادر کړي. ظاهر انداز بریښي چې د دوهم دور لپاره د افغان چارواکو چمتووالی مخ پر خلاصېدو دی. د حمل پر شپږم نیټه څه باندې 1 میلیون وګړو په انتخاباتو کې برخه واخیسته، خو د جوزا څلورویشتمه به وښيي چې په دغه دور کې به د خلکو ګډون څه ډول وي.
د فریز با ظاهر رپورت موریده. له ایران یو وستل شوی افغان تور پوری کوي چې د شام په جګړه کې له ګډونه ډډه وکړه او د همدې لپاره ایرانی ځواکونو له خپل خاورې وایست. په وروستیو کې امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ ژورنال خبر ورکړی و چې ایران هر هغه افغان ته چې د شام په جګړه کې د بشار الاسد د رژیم په ګټه جنګیږي د میاشتې $1,500 ورکوي او په ایران کې د اوسېدو اسناد ورسپاري. خو له ایران ایستل شوی افغان رضا حیدری وایي ایرانی چارواکي د افغانانو ته رښتیا نه وایي. پر دې موضوع د ایران او د افغانستان حکومتونو دریځ لا نه دی راغلی. تفصیل د احمد شیبر په رپورټ کې.
په ایران کې یو شمېر افغان مهاجر وایي که چېرته دوی سوریې ته د جګړې لپاره ولاړ نه شي، چارواکي د دوی د اقامت کارتونه لغوه کوي او ګواښ ورته کوي چې له ایرانه به یې وباسي. خو دغه افغانان په ورته وخت کې دا خبره هم کوي که چېرته د سوریې جګړې ته افغان ولاړ شي، بیا ایرانیان هغه ته امتیازات نه ورکوي چې ژمنه یې ورسره کړې وي. د هغو افغانانو په ډله کې چې سوریې ته یې د ایراني چارواکو د تګ وړاندیز رد کړی دی، یو هم رضا حیدری نومیږي. دغه نږدې 25 کلن افغان د ایران سپاهی پاسداران افغانستان ته اړولې دی او د اقامت کارت یې ورباطل کړی دی. د ازادي رادیو ته وویل
سپاهی پاسداران جمهور اسلامي ایران مهاجر افغان تهدید میکردن.
د ایران سپاهی پاسداران افغان مهاجرو ته ګواښ کاوه او په دروغو به یې ژمنې ورسره کولې. مثلا زما د تره زوی او زما د ترور زوی سوریې ته ولاړل. د تره زوی مې شهید شو، خو د ایران حکومت له هغه سره هیڅ مرسته ونه کړه. حتی د هغه د خاورو ته سپارلو د مراسمو پیسې یې ورنه کړې. دغه اوس زما د ترور زوی ټپي شوی چې د ډاکټر لګښتې خپله کورنۍ کوي. یوازې له اصفهانه 400 افغانان سوریې ته استول شوي دي چې یو تن یې بیرته راغلی دی. د نیمو کسانو مړی ژوندی نه دی معلوم. دغه کسان له سوریې دا حق نه لري چې په ایران کې خپلې کورنۍ ته حتی زنګ ووهي. رضا حیدری زیاتوي چې داسې اوازې دي چې هر افغان ته چې سوریې ته د جنگ لپاره ولاړ شي $20,000 ورکوي، خو دا پیسې افغان ته نه رسیږي.
به هر افغاني از طرف دولت سوریه در برج $20,000
موږ داسې اوریدلی وو چې هر افغان چې د سوریې جګړې ته ولاړ شي د سوریې دولت هغه ته $20,000 ورکوي، خو دا پیسې د ایران سپاهي پاسداران اخلي. د رضایي په نوم یو افغان چې د سوریې جګړې ته د تلونکو افغانانو نمونه ثبتوي د ایران د حکومت له لوري $6,000,000 معاش اخلي، خو کوم کسان چې د سوریې جګړې ته ځي هغوی ته څوک پیسې نه ورکوي. کوم افغانان چې له ایران افغانستان ته شړل کیږي اکثر یې هرات ته استول کیږي. په هرات کې د ازادي راډیو خبریال دا موضوع له والي فضل الله وحیدی سره شریک کړه. هغه وویل چې په دې برخه کې اطلاعات نه لري.
پښتو وایي مشال ریډیو وار.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د لاهور های کورټ مخې ته د یوې ښځې سنگسارول په سختو ټکو غندلې دي او پر پاکستان یې غږ کړی دی چې د ډېرول پیښو مخنیوي مؤثر اقدامات وکړي. هلته په پاکستان کې د ښځو د چارو قامی کمیشن ویلي دي چې حکومت ته وړاندیز کړی دی چې د دې ډول پیښو کې ککړو کسانو ته د بخښنې نه ورکولو په اړه غور وکړي. د فیصل آباد دا ښځه د پولیسو په موجودګۍ کې د های کورټ مخې ته ځکه سنګساره کړل شوه چې په خپله خوښه یې واده کړی و. نور له اسلام آباده رابعه اکرم خان معلومات راکوي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د څانګې مشري نیبی پیلی لاهور های کورټ مخې ته د یو حامل زنانه په سنگسارېدو د افسوس څرګندونه کړې ده او ویلي دي چې دا د حکومت غفلت دی چې 25 کلنه فرزانه پروین د خپلې کورنۍ لخوا د عدالت مخې ته ووژل شوه. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو څانګې لخوا جاري شوې خبر پاڼه د نیبی پیلی د خولې لیکي چې د فرزانه پروین د وژنې نه هغې ته صدمه رسېدلې ده. څوک چې د نورو یو شمېر زنانو په شان بې دردۍ سره ځکه ووژل شوه چې هغې د خپلې خوښې سړي سره واده کړی وو. نیوی پیلې زیاتوي چې پاکستان کې هر کال په سوونو زنانه د سزا په توګه ځکه وژل کیږي چې د ودونو لپاره د کورنۍ خوښۍ نه انکار کوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو څانګې په حکومت زور ورکړی دی چې پاکستان حکومت دې د غیرت په نامه وژنې او د زنانو خلاف د تشدد د پیښو مخنیوي لپاره ضروري او کوټلي اقدامات وچت کړي. د ذکر ده د تیرې نهې په ورځ میرمن فرزانه پروین عدالت ته د هغې د کورنۍ لخوا د هغې خلاف درج کړی شوي مقدمې لپاره خپل بیان ریکارډولو لپاره تللې وه او د عدالت مخې ته د کورنۍ شل کسانو لخوا په تیږو وژل شوې وه چې پکې د هغې ورور او پلار هم شامل وو. د فرزانه پروین خاوند مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د هغه مخکې د هغه حامله زنانه د هغې د پلار کورنۍ وژله او هیڅوک د دوی مدد لپاره نه راتله.
زمونږ نه 15 فوټه په فاصله پولیس ولاړو او تماشا یې کوله. د هغې یو تن په پولیس کې نوکری کوي، نو دینه دا ثابتېږي چې پولیس هغې سره ملاو او ځکه هغې زموږ مدد ونه کړو. حکومت نه دا خواست دی چې موږ ته د انصاف راکړی شي.
پاکستان کې د زنانو حقوقو او هغې سره تړلي امورو لپاره کارکوونکي د قومي کمیشن مشر خاور ممتاز مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې چرته زموږ قانون او عدالت یو زنانه ته حق ورکوي، نو هلته داسې خلک شته چې هغې زنانو ته د هغې د ځان په اړه فیصلې کولو اجازت نه ورکوي. د دې په وینا د فرزانه پروین په پیښه کې د افسوس خبره دا وه چې پولیس او نږدې خلکو فرزانه پروین د وژنې نه بچ نه کړه، نو د تکلیف خبره دا ده چې بې حسي څومره خپره شوې ده. ممتاز خاور خپلو خبرو کې زیاته کړه د دې پیښې په لړ کې د پنجاب صوبې وزیر اعلی سره به خبرې کوي او کوشش به کوي چې د دفع 311 تر لاندې ملزمانو ته سزا ورکړی شي. پاکستان پینل کوډ سیکشن 311 چې هغې مطابق کم فساد فی الارض دی، نو د هغې لپاره معافي څه حیثیت نه لري او د دې تر لاندې یو سړي ته د یو جج په ثواب دید هغه ته د مرګ سزا او د عمر قید سزا هم کېدی شي. خو د افسوس خبره دا ده چې دا دفعه 311 نه لګول کیږي او نه یې استعمال کیږي. نو موږ کوشش دا کوو چې په دې کیس کې دا دفعه ولګول شي او د دې تر لاندې خلکو ته سزا ورکړی شي او چې د دې تر لاندې 300,000 خلکو ته سزاګانې ورکړی شي، نو زما په خیال د هغې به څه اثر کیږي. هم په دې لړ کې د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن له اړخه خپره شوې یو خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې د فرزانه پروین د واده یو څو میاشتې مخکې دا پیښه مخې ته راغله. نو ښکاري چې د دې کورنۍ د دې وجنې د ارادې سره راغلې وه او د دې پلار د لور وجنې ته د غیرت په نامه وجنه ویلې ده چې هیڅ افسوس پرې هم نه لري. خبر پاڼه وایي چې پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د حکومت نه غوښتنه کوي چې هغې د دې جرم غندنه وکړي او دا خبره دې یقیني جوړه کړي چې ملزمانو ته سزا ورکړی شي. د ذکر د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د معلومات تر مخه تیر کال د غیرت په نامه 811 زنانه وژل شوې وې.
په پاکستان کې هر کال ډېرې ښځې په دې تور وژل کیږي چې ولې یې په خپله خوښه واده کړی دی او یا هم د زنا د تور له کبله سنګساریږي. ځینې کورنۍ خپلې لوڼه او خویندې په ډزو او یا په تیزابو وژني او دا فکر کوي چې دا کار د دوی د کورنۍ عزت ساتي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې پر دې موضوع یوه لیکنه خپره کړې ده چې مهمې برخې یې له نجیب عامر اورو.
واشنگټن پوسټ ورځپاڼه په یو راپور کې لیکي چې د تیرې نهه یا سې شنبې په ورځ یوه 25 میرمن په پاکستان کې د خپلې کورنۍ لخوا په ډبرو وژل شوه، ځکه هغې په خپله خوښه د یو سړي سره واده کړو. ورځپاڼه لیکي چې د میرمنې په ډبرو د وژلو دا پیښه په رڼا ورځ د یو عدالت په وړاندې او د بیروبار نه په ډکه لاره باندې مخې ته راغله. د دې میرمنې خاوند وایي دواړو په مینه واده کړی وو او د کاغذي کاروایۍ لپاره عدالت ته روان وو، خو بهر ورته د جینۍ پلار ورونه او لوی کورنۍ ولاړه وه. کله چې دغه جوړه راښکاره شوه کورنۍ هغه په بیړه وتروړله او بیا یې ووژله. د جینۍ پلار د پولیسو په ولکه کې ویلي دا د غیرت په نامه قتل وو او ځکه یې وکړ چې لور یې د کورنۍ له رضا پرته د یو چا سره په واده کولو د ټولې کورنۍ بې عزتي کړې وه. واشنگټن پوسټ لیکي دا یوه ډارونکې کیسه ده، خو تر دې ډارونکې خبره بیا دا ده چې پاکستان کې د غیرت په نامه وژنې او د سنګسارولو پیښې اوس دود ګرځېدلې دي او د پاکستان د بشري حقوقو د یوې ادارې د معلوماتو له مخې په پاکستان کې هر کال په همداسې پیښو کې زر میرمنې خپل ژوند بایلي. واشنگټن پوسټ لیکي د پیو څېړنیزې ادارې د احصایې تر مخه په پاکستان کې 83% خلک د زنا په کیسونو کې د میرمنو د سنګسارولو پلوي دي. یوازې 8% کې خلک د دې مخالفت کوي. د پیو تر مخه حتی هغه کسان چې ځان ډیر ماډرن هم بولي د هغو خلکو سره نظرونه نږدې دي چې وایي په داسې حالاتو کې د میرمنې سنګسار کړی شي. ورځپاڼه واشنگټن پوسټ یوه پوښتنه کوي چې دا 2014 کال دی او ولې دې په دې وخت کې همداسې پیښې رامنځته شي. د ورسپانې په باور ځنې اسلامي بنسټپالې ګڼي چې د متاثره کورنۍ عزت په هغه صورت کې پر ځای پاتې کېدای شي چې هغه نجلۍ ووژل شي. په داسې پیښو کې تل مېرمنې سزا ویني. په 2011 کال کې 943 مېرمنې او په 2013 کال کې 898 مېرمنې په پاکستان کې د عزت په نامه وژلې شوې وې او اکثره یې سنګسار شوې وې. په ځینو پیښو کې مېرمنې په ټوپک هم ویشتل شوې وې. په پنجاب صوبه کې یو سړي ته شک ولوېد چې د هغې دوه پیغلوټې ورېرې د دوه نورو کانو سره نامشروع اړیکې لري. نو هغه د جنوري په 11 نیټه دوه انجونې وژلې او اعتراف یې هم وکړ چې د هر څه د عزت لپاره کړی دی. په سکر کې بیا یو انجلۍ د هغې د ورور لخوا په داسې حال کې وژل شوه چې ناسته وه او کورنۍ وظیفه یې کوله او هلک ګمان کاوه چې هغه ګوندې د کوم سړي سره ویده ده. په راپور کې داسې نورو ډیرو پیښو ته هم اشاره شوې چې ورکې د کورنۍ غړي خپلې لوڼې یا په ډزو یا په تیزابو او یا هم په ډبرو وژني او وایي دا یې د عزت د خوندي ساتلو لپاره کړی. په راپور کې راغلی چې د زنا په تور کې د پاکستان ترڅنګ په 14 نورو اسلامي هیوادونو کې هم سړو او ښځو ته د سنگسار سزا ورکول کیږي، خو اکثره وخت میرمنې زر په نخښه کیږي. د ایران په سیر په هیوادونو کې چې سنگسار قانوني حیثیت لري، سړی یا د تیښتې او یا هم د قانوني کومک د لارې د خلاصون هڅه کوي، خو میرمنې بیا د لارې په مخ کې نه لري. په سومالیا کې یوې 14 کلنې جینۍ عائشه ابراهیم ادعا وکړه چې دریو کسانو د هغې سره په زور زنا کړې ده، خو د تحقیقاتو پر مهال د هغې الزامونه بیت نشول. نو پر هغه د زنا تور ولګول شو او الټا د زرو کسانو په وړاندې ورته د سنگسار سزا ورکړل شو. واشنگتن پوسټ لیکي تیر کال ملګرو ملتونو ته یو درخواست چې 12,000 خلکو پر لاسلیکونه کړي وړاندې شوی وو او غوښتنه پکې شوې وه چې د سنگسار پر ضد د نړیوال قانون نافذ شي، خو د نړیوال فشار باوجود په پاکستان کې د غیرت په نامه د وژنو او سنگسارولو پیښې خپل اوج ته رسیدلې دي.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غږ په منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز اوري. راځي چې اوس هم د ګلزار عالم په غږ باندې دا سندره وو.
سلام ګورې پلا سنو کې پل جانانا، سلام ګورې پلا سنو کې پل جانانا، پتہ دا زما د غریب جانانا، سلام ګوري پلا سنو کی پل جانانا، تا ته پتہ دا زما د غریب جانانا، تا ته پتہ دا زما د غریب جانانا. بمان او تا فاگوا خستا ما چرتا یو نمشه اشنا تا بڑی سوا خستا خاغا ارزان بندی بمان او تا بخوا خستا ما بما تلوخی خرسا ول تا برو پی جانانا ماتلو خی خرسا ول تا برو پی جانانا تا تا خو پتا دا زما دا غریب جانانا تا تا خو پتا دا زما دا غریب جانانا جامی کولی چاپ یوا او چاپ دوا نو جوڑی کولی یارن تاب ہم پزان سمی نخری کولی زما پغاڑا کی جامی باوی پردائی جانانا زما پغاڑا کی جامی باوی پردائی جانانا خو پتا دا زما د غریب جانانا تا تا خو پتا دا زما د غریب جانانا
گلزار عالم په غږ مسندر اورید او راځي چې اوسم له بوریوال کاکړه د دې محل د خبرونو لنډیز واورو.
په اورګزی ایجنسی کې د وسلوالو او ځای خلکو ترمنځ په نشته کې 15 تنه وژل شوی دی. دا نشته د اورګزی په خرخوشته سیمه کې شوی ده او په وژل شوو کې یو وسلوال، یو امنیتي عسکر او درې ځای کسان شامل دي. د پاکستان په راولپنډی کې د ترګری ضد عدالت د قانون ګرځول شوی ډلې لشکر جنگوي مشر ملک ساک په درو مقدمو کې بری کړی دی. عدالت د پنجشنبې په ورځ ناوخت امر وکړ چې ملک ساک دی خوشې کړل شي. افغان ولسمشر حامد کرزی وای ټول افغانان دي د ولسمشری انتخاباتو په دویم پړاو کې برخه واخلي او هیواد دي د امن پر لور بوزي. ولسمشر حامد کرزی له افغان ملت څخه د غوښتنه بیګا په یو رادیو وینا کې کړې ده. هغه وویل چې د افغانانو رای به د افغانستان برخلیک وټاکي. په ایران کې میشت یو شمیر افغان کډوال وای ایرانی چارواکي دوی ته د شام په جګړه کې د برخې نه اخیستلو پر سر ګواښونه کوي. رضا هیدری هغه کس دی چې د ده په وینا ایرانیو ځواکونو پر دې له ایرانه وایستی چې ده د شام په جګړه کې له ګډون انکار وکړ. نوموړي د پنجشنبې په ورځ مشال ریډیو ته وویل چې یوازې له اصفهان څخه 400 افغان کډوال شام ته تللي دي. په عراق کې د تیرو دوو ورځو پر مهال په بریدونو کې د وژل شوو شمیر لږ تر لږه 200 ته رسیدلی دی. له دې سره په عراق کې د روان کال له پیل څخه تر اوسه د وژل شوو خلکو شمیره تر 3000 اوښتی ده. د تیرو دوو ورځو تر ټولو خونړۍ پیښه هغه ځانمرګي بریدو چې د بغداد په اکاډمیا نومې هغه سیمه کې شوې ده چیرې چې زیاتره شیګان اوسېږي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وای کڅ هم د اوکراین پر پوله په ځای پر ځای سوي روسی ځواکونه بیرته ماسکو ته ستنیږي خو بیا هم د خطر نشي موجود دي. دغه پوینه د خطر د نشي له هغو روزل سوو روسیانو څخه دي چې د اوکراین ختیسته ننوځي.
د خبرونو لنډیز مو له مشال راډیو واوریدو. ویاند و بوریوال کاکړ اوس مرزو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبريال سراج زهیر د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو ته کتنه کړې ده.
نن جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي چې ناقانونه ګرځولې شوې تحریک طالبان پاکستان محسود ډلې د تحریک طالبان نه د بیلتون اعلان کړی دی او د دې نوې ډلې ترجمان د تحریک طالبان پامیر ملا فضل الله یو شمیر تورونه ولګول او ویل چې د حکومت سره مذاکرات لړکې د ملا فضل الله سره د دوی اختلافات وو. ادارې وړاندې لیکي چې لسم مودې راهیسې د طالبانو ترمنځ تاوتریخوالی رامنځته شوی وو او د دې په وجه وخت په وخت دوی په یو بل باندې حمله کړې دي چې پکې د سلو نه زیات طالبان وجلې شوې دي. ادارې زیاتوي چې د مبصرینو خیال دی چې مذاکرات اوس هم د ناباورۍ کار دی خو د طالبانو ترمنځ د بیلتون رستو به هغه ډلې ته ګټه ترلاسه کیږي څوک چې مذاکرات کول غواړي. ادریا اخیر کې لیکي اوس به حکومت لا هم یو منطقي فیصله کول وی ځکه چې د یوې ډلې سره د حکومت د مذاکرات رستو به بل ډله د ترهګری کاروایانې کوي او دارنګ د ترهګری پیخي زیاتې دي شي نو باید چې حکومت دې لړکې کلک ګامونه پورته کړي. بل پلو د پیښور نه خبرېدونکو مشرق ورځپاڼه خپلې ادریې کې وای خیبر پختونخوا کې په تحریک انصاف ګون دننه اهم خیال ګروپ جوړ شوی دی او د دوی وینا ده چې که حکومت د دوی غوښتنې ونه منلي نو دوی به خپل احتجاج دومره اوږد کړي چې د بجټ اجلاس نه به هم بایکاټ وکړي. ادارې مخکې لیکي چې دغه غوښتنو کې د اسمبلۍ غړو تنخواګانو او مراتو کې اضافه کول شامل دي او دا به د جولای د میاشت نه بلکې د جنوري د کال 2014 نه وي او دې سره به په سرکاري خزانه خواوشا د 10 کروڑ روپو اضافي بوج پریوزي. د ادارې په وینا چې په حکومتونو او سیاسي ګوندونو کې اختلافات سنوي خبره نه ده خو موجوده ګروپ چې څومره زور په حکومت راوستي دي داسې ښکاري چې دې سره به نه یوازې حکومت د دوی خبره اومني بلکې دوی ته به سر ټیټ کړي ځکه چې د هم خیال ګروپ ډېره توجه مخالف ډلې ته ده. خو بل طرف ته چې حکومت څومره کولی شي د مراتو خبره دي او ځنډوي نو ورسره به په اولس د دې ښه اثر پریوزي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
له پاکستان خبریدونکو ډان ورځپاڼه وای په هغه هیواد کې سیاسي او پوځي مشرتابه تر اوسه د ترهګرۍ سم تعریف او د ترهګرو ډلو درجه بندي نه ده کړې. په لیکنه کې راغلي د همدې له کبله پاکستان د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې له ناکامۍ سره مخامخ دی. بلخوا د نېشنل ورځپاڼه لیکي که څه هم امریکایي ولسمشر باراک اوباما تر 2014 زیږیز کال وروسته له افغانستانه د خپلو ټولو سرتیرو ایستلو اعلان کړی دی، خو افغان ولس په تمه و چې کېدای شي دا سرتیری د نور وخت لپاره هم پاتې شي. د دواړو مقالو مهمې برخې له مجید بابا راوړو.
د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان په خپل یو اداریه کې ترهګر څوک دی د سرخط لاندې لیکي چې تر ډېرې مودې پورې او که په حقیقت کې وویل شي نو د شروع نه د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې د پاکستان سیاسي او پوځي مشرتابه د ترهګرۍ صحیح تعریف او درجه بندي د پامه غورځولې ده. د ورځپاڼې په خبره په ملک دننه په دا ډول جګړه کې بریا تر هغې نشي ترلاسه کېدی تر کومې چې د یوې مؤثرې تګلارې جوړولو په موخه د ترهګرۍ د تعریف او ترهګرو ډلو صحیح درجه بندي نه وي شوې. ورځپاڼه زیاتوي چې په دې لړ کې په ظاهري توګه د پوځ لخوا راپورته شوي غږونه هم په عمومي توګه د ګډې مډې تګلارې په دوړو کې پټ شول او سیاسي مشرتابې هم په دې لړ کې څه ونه کړل. لکه د مثال په توګه په واک کې راغلو حکومتونو لپاره خدا وا چې په سختدریدو ډلو یې مکمل پابندي لګولې وي، خو د دې په پرتله دغه حکومتونو د دغه ډلو په مشرتابه بندیزونه ولګول. د ورځپاڼې په خبره د سیاسي مشرتابه لخوا د ترهګرۍ پر ضد روانه جګړه کې ډول ډول مسخره آمیزي مفکوري رامنځته کیږي. لکه چې تیر اونۍ د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ویلي وو چې په شمالي وزیرستان کې د ترهګرو پر ضد پوځي عملیات به د مشرقي پاکستان صورتحال رامنځته کړي. اداریا په پای کې لیکي چې که پوځي او سیاسي مشرتابه هر څه وایي، خو حقیقت دا دی چې په دې روانه جګړه کې د ریاست لخوا قبایلي ولس تر هر چا زیات وځپلې شو او اوس اچانک د سیاسي مشرتابه لخوا طالبان د ټول قبایلي ولس د استازو په توګه پیژندل کیږي چې دا قبایلي ولس سره سخت زیاتې دي. خو اوس دا ثابت شوه چې د تحریک انصاف لخوا په هر قیمت د وسلوالو سره د خبرو اترو گردان نه یوازې یو بیهوده مطالبه ښکاري، بلکې اوس خو یې ډېرې خطرناکې نتیجې هم رامنځته کیږي. بلخوا د متحده عربی اماراتو نه خبریدونکي د انګریزي ژبې ورځپاڼې دی نېشنل د افغانستان نه د امریکایي سرتیرو د ستنېدو موضوع راغستې ده او زیاتوي چې امریکایي ولسمشر باراک اوباما د 2014 کال تر پایه پورې د افغانستان نه د ټولو امریکایي سرتیرو د ستنېدو اعلان وکړو. هغه وویل چې د روان کال تر پایه پورې به په دغه هیواد کې د امریکایي سرتیرو جنگي ذمہواری سرته ورسي او نور به هغوی د افغانستان په کلو غریزو سیمو او ښارونو کې د امنیت ساتلو په موخه غزمې نه کوي. د ورځپاڼې په خبره خو اوباما دا هم وویل چې د روان کال نه پس په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو پاتې کېدو د دواړو هیوادونو ترمنځ د امنیتي تړون لاسلیک کېدو سره مشروط دي. که څه هم موجوده افغان ولسمشر حامد کرزی د دغه تړون لاسلیک کولو نه انکار کړی دی، خو د ولسمشرۍ په ټاکنو کې دویم پړاو ته تلونکي دواړو امیدوارانو اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله ویلي دي چې د کامیابۍ په صورت کې به دغه تړون لاسلیک کوي. خو د ورځپاڼې په خبره د اوباما دغه اعلان په افغانستان کې ځینې څېړونکي ویرولې دي. دوی وای چې افغان ولس لږ تر لږه تر یوې نورې لسیزې پورې دغه هیواد کې د امریکایي سرتیرو د پاتې کېدو تمه لرله.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
اسوسییټډ پریس اژانس وایي د مصري انتخاباتو د شاوخوا ټولو رایو تر شمیرل کېدو وروسته د مصر د پوځ پخوانی مشر عبدالفتاح السیسی شاوخوا 93% رایې ترلاسه کړې دي. د خبری اژانس له وینا سره سم په انتخاباتو کې شاوخوا 40% خلکو خپل رائے وکارولې. په دې اړه نور معلومات ملالې بشیر راکوي.
د پخوانی مارشال عبدالفتاح السیسی د انتخاباتي کمپاین ډلې ویلي دي چې د 23.8 میلیونه رای وړې دي، تقریبا 1 میلیون رای باطلې اعلان شوې وې. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي د سیسی د انتخاباتي کمپاین ټیم ویلي دي چې 40% کې خلکو په دې ټاکنو کې ګډون کړی دي. دا په داسې حال کې چې انتخاباتو ته 3 ورځې ټاکل شوې وې. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د انتقاد کوونکو له خولې وایي خلکو له دې انتخاباتو سره په دې علاقه نه ده څرګنده کړې چې په خپله د سیسی د ملاتړیو لخوا د اعتنائی اظہار کے دی دا پدې معنا چې د دګټل لمخې باوري وو. نور بیا وایي چې پټاکونو کې لږ ګډون لسیسي څخه د خلکو نارضایت شي. دا نارضایت نه یوازې د د اسلام پاله مخالفینو لخوا دی، بلکې عموما د هغو خلکو لخوا هم دی چې فکر کوي سیسي د مصر لپاره هیڅ جدي پلان نه لري او دا هیواد به بیرته د هغه زورواکي پر خوا روان کړي چې حسنی مبارک روان کړی وو. په امریکا کې د ډیموکراسي انټرنیشنل په نامه ادارې د مصر د انتخاباتو څارنه کوله. د دې ادارې کارکونکي جان لند وویل د انتخاباتو تر درې ورځو پورې غځولو پخپله د دې هیواد د انتخاباتو پر خپلواک کمیسیون د دولت پر بېطرفي او د مصر د ټاکنو پر استحکام پوښتنې راپورته کړې. سباهی چې د سیسي یوازینی مخالف کاندید وو د انتخاباتو د درې ورځو لپاره تمدیدول یې غندلی دي او ویلې دي چې دا کار د خلکو د ارادې د تحریفولو لپاره سوی دی. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي د اسلام پالو سره هغه خلکو هم چې د 2011 کال پاتون کې چې په پایله کې د حسنی مبارک حکومت چپسو لدی ټاکنو ډډه وکړه او یا د سباهیم لاتړ وکړ.
د ملالی بشیر رپورٹ مورید په پیښور کې د قبایلی سیمو د چارو دفتر فاټا سیکریټریټ وایي سږ کال به د قبایلی سیمو 109,000 ماشومان په ښوونځیو کې داخلول شي. د دفتر په وینا په دې لړ کې دوی د پاکستان د بشري پرمختګ د کمیشن او د ملګرو ملتونو په مرسته یو کمپین هم پیل کړی دی چې پکې د قبایلی سیمو ټول سپینګری او مشران ګډون کوي. تفصیل سراج زهیر راکوي.
فاټا سیکریټریټ ویلی دي چې ټولو قبایلی سیمو کې دا وخت 100,000 ماشومان د سکولونو نه بهر دي. د چا د داخلېدو لپاره چې دوی مهم پیل کړی دی چې پکې نېشنل کمیشن فار هیومن ډیولپمنټ یا NCHD او د اقوام متحده د تعلیمي څانګې یونیسف نه مرسته اغستلې شي. مشال ریډیو سره خبرو کې پېښور کې د فاټا سیکریټریټ میډیا ډایرکټر فضل الله وویل چې د دې پروګرام تر لاندې د فاټا هغه ماشومان سکولونو کې داخلولې شي څوک چې سناسا وجہ ل تعلیم محروم پاتې شوی وی.
تورا هغه خواندګی د تعلیم دې د هغه په شر کې اضافه وشي او د دې تر هاګره نه بد شي او د یو روخانه مستقبل تر هغه طرف تر هغه بشي او د خپل سبق حاصل.
د فاټا سیکریټریټ لخوا د دې پروګرام او د NCHD مشر محمد ظاهر شاه مشال ریډیو ته وی چې دوی بروان کال کې دا مهم سرته رسوي.
دا 139,000 ماشومان دا د ایجنسی ایجوکیشن ټارګټ ته او کورلر نه هم پدې کې لگیا دا پدی کی ملکان هم لگیا دی پدی کی تعلیمی اکنے کے میٹیری داغی کار هم روان دے دا معشومان جی دے نو باخیر دا شکلون تراش او داخل شی دا بودا ہر طول سٹیک ہولڈر تقریباً کور کری دی دا فرد مولنٹیر دی پدی کی یوت هم شتا دے پدی کی جی کم دے علماء هم شتا دے آگی لگیا دی او باخیر دا موبیلائزیشن کئی اویرنس واک من کری دی پدی کی مونگا پوسٹر بینر دے پدی لگولی دی او جی کم دا سی انفلوینشل خلق دی دا آگی هم مونگ تا پدی کی سپورٹ دے او
کلی چې مشال ریډیو په تعلیمی مهم کې د عالمانو په کردار باندې د مفتی فضل منان عبدنو پوښتل نو هغه وی
بچو د پاره د تعلیم ضرورت دی علما د پاغه باندې کې زور واچي په معاشره کې د عالم چې کوم مقام دی نو هغه مقام د انبیاو دی او د پیغمبرانو دی. څنګه به چې پیغمبرانو ته خلکو د عزت په نظر باندې کې قاتل نو په دې معاشره کې خلک عالم ته هغه عزت ورکي او په هغه مقام ورته ګوري او عالم چې ورته سووي هغه کې یو ډیر کرته منګه دا چې مولي دل کې خو خویر وې د پلانکی مولا په وجه باندې کې ما دا وکړو او پلانکی مولا ما ته اجازه کړې ده. الحمدلله معاشره کې د علما او دومره لوی مقام دی چې څو ورته وې هغه منلې کیږي. په اختر کې منګه کومه خبره کړې ده په جمعه کې ورته منګه کومه خبره کړې ده هغه منلې د ټولو خلکو زموږ په خبره باندې کې لبیک ویلې ده. بالکل دا مهم کامیاب دی.
همدارز مو چې کله د قبایلی چارو تزیه کار او چارسده کې د بچاهن په هینتون استاد مهم وزیر نه بدی اړو پختل نو هغه وی چې تعلیمی مهم کې د علما کرامو د ګډون لکه لبا قبایلی ولس ضرور خپل ماشومان په اسکولونو کې داخله وی.
دزل چې دا کم مهم کې دی جماعت ممبر یا ملا یا عالم هغه په کې شګټ کړی دی نو دا د پند پښتنو د فطرت په مطابق دی ځکه چې پښتنو په کلتور کې جماعت ډیر مهم کردار ادا کړی دی. ملا په کې ډیر مهم کردار ادا کړی دی او د کم خبره دی جماعت د ممبر نه پښتنو ته شوی دا نو سل په سل هغه باندې یقین او عمل کړی دی.
د محمد ظاهر شاه په وینا چې حکومت د ویژن کال 2025 د تعلیمی اهداف ترلاسه کولو لپاره د فاټا په ماشومانو توجه ورکوي چې دوی هم د پاکستان د نورو ماشومانو پرنګ تعلیم حاصل کړي. سیراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ترڅنګ اوسئ هر ورځ د سهار لنه هو د ماخام تر شپه.
د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر ناصر خان دورانی ویلی دی چې د پولیسو لپاره د نوې تګلارې تر مخه به وسله په خو پولیسانو پرته نور پولیسان یا د ځانګړي ځواک غړي که د کار پر وخت د ترهګرۍ یا نامنې د پیښو ښکار شول نو بچیو ته به یې په پولیسو کې نوکری ورکول کیږي. دا خبره دورانی په پیښور کې د پولیسو د لوړپوړو افسرانو په غونډه کې وکړه. تفصیل شبیر جان راکوي.
دا خیبر پختونخوا د پولیسو مشر ناصر خان دورانی پرون ناوخته د اعلی پای یو مهمه غونډه کې پریکړه کړې ده چې سرنګ د ترهګرۍ په ضد جنگ کې د پولیس محکمې پاخه نوکران یا ریګولر پولیس اهلکار دا وجن ورستو د پیسو نه علاوه د دوی بچو ته نوکرۍ ورکړل کیږي. دا رنګ به اوس د فوج نه ریټر شوي کسان چې کوم دوی سره په کچه نوکرو دي یا دغه رنګ کوم ځوانان چې د روزانه پیسو ورکولو په بنیاد د خاصو عملیاتو لپاره اخیستې شوي کچرې هغوی هم د ډوټې په وخت کې د ترهګرۍ کار شو او دغه رنج کم دفتری عمله ده د هغوی بچو ته به هم د مرګ ورستو په پولیس کې نوکری ورکړی کیږي. په دې خپل باندې د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر د دفتر یو چارواکی اسیسټنټ سب انسپکټر زبیر شاه مشال لیډو ته ویل
د سپیشل پولیس فورس کم اهلکار دی، دا د ریګولر پولیس نه علاوه یو بل فورس دی. د دوی چې کوم شهید ټیکس دی مخسران هغه 500 روپۍ دی. د پرون په پولیس پالیسي بورډ کې دا فیصله شوې ده چې اوس د کړتي بچی چې کوم دی کوم بل فرض میټرک پاس وي او پات چاتي
دا چې دغه ایک سرویس مین یا اسپیشل پولیس اهلکار کوم چې په پولیس محکمه کې کچه نوکری کوي دا جی پی دې پریکړه ته سرنګ ګوري. نو د پیښور فقیر آباد تاڼه کې خپل ډیوټي ترسره کوونکی مبارک حسین چې اسپیشل پولیس فورس کې برتی شوی دی دا ګام ستایي او مشال لیډو ته وویل
ټول په کار هم دی ځکه چې قربانۍ هم ورکړی او هېڅ پیدا ورته نه میلاویږي. دغه سې زمونږ د افسرانو په مونږ سره دغه سې نظر ثانی وساتي ځکه چې په دې جنگ کې ریګولر پولیس سره دغه سې جنګیږي او پکې شهیدان شو اوس پورې خو 10,000 بعضي مشکلات خو راته وویل لکه اوس د ریګولر پولیس د 25 نواله له 30 پورې تنخواګانې دي. د دې هم دغه مخصوص تنخواګانې دا نه بجټ کې زیاتېږي نه جی پی 5 نه سو داسې نور څه دغه شته دی لون څه شته دی.
خو د آی جی پی د دفتر نه خبره شوې خبر پړنه کې دا هم ویل شوې دي چې تر دې دمه د ترهګرې په ضد جنگ کې اتیا پورې د دغه اسپیشل پولیس فورس ځوانان وجلی شوی دي چاته چې د وجن ورستو صرف 15 لکه روپیه ورکړی شوی دي. ولې د نوې پالیسۍ تر مخه د دوی بچو ته به اوس په پولیس محکمه کې نوکرۍ هم ورکړی کیږي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
او راځي چې اوس هم د سلام پښتونخوا په دې برخه کې د شاهد ملنګ په غږ باندې سندره واورو.
واغ زما د بل تنپ ور سوزیږي یا پسرو سروټ کو ودکی ګراوی کیږي مات زما ملنګ مالوم دے زار زار مات زما ملنگ معلوم دے پسرو سروٹ کو دکی گرا ویکھی گی یپ پسرو سروٹ کو دکی گرا ویکھی گی مات زما ملنگ معلوم دے زار زار مات زما ملنگ سل گو کے یتنی بنو سر بنا سویوا اوس پسل گو کے اغزما انت پما پس کڑی زما گنتی پما پس کڑی گی مات زما ملنگ معلوم دے لرزا مات زما ملنگ معلوم دے یب پس رو سروٹ کود کی گرا ویخی گی یب پس
واپس نو سر وټکو د کی ګرا وی خيږي مات زما ملنګ زار
له پاکستان خبریدونکو ډان ورسپانه په یو لیکنه کې د هغه هیواد د سیاستوالانو هغه څرګندونې راخیستي چې د پاکستان د منتخب وفاقي حکومت د ختمېدو د احتمال پاړې کړې دي. په لیکنه کې په مرکزی حکومت کې شامل سیاستوالانو ته وړاندیز شوی دی چې د پاکستان رولسته ورسی او ملاتړ یې ترلاسه کړي. د لیکنې مهمې برخې له هارون باچا اورو.
د ډان ورځپاڼې د لیکنې په پیل کې په دې وروستیو کې په پاکستان کې د یوې مطبوعاتي ادارې د کار په اړه د راپورته شویو اعتراضونو او په دې هیواد کې د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره د شویو احتجاجي مظاهرو یادونه شوې ده. په لیکنه کې د پی ایم ایل کیو پارټۍ د مشر هغه خبره راغستل شوې چې ویلي دي د پاکستان د موجوده حکومت ورځې د شمار پاتې دي. لیکنه د غرا زیاتوي چې پیپلز ګوند هم د یو مشر لخوا په دې ویلو سره چې دوی د موجوده حکومت نه بلکې په هیواد کې د جمهوري نظام دفاع کولو ته ژمن دي د نواز شریف له حکومت سره د کلکې ملګرتیا له خپلې خبرې واوښتو. د پاکستان منتخب حکومت ته د ورپېخو ګواښونو په اړه اندېښنې تر هغه وروسته زیاتې شوې کله چې په مرکزي حکومت کې وزیر عبدالقادر بلوچ په خپلو خبرو کې د دغو خطرونو پخلی وکړ. نوموړي د پاکستان د پخواني ولسمشر پرویز مشرف ملګري د حکومت پر ضد د دوسیو جوړولو لپاره ملامت کړل. لیکنه کاږي په پاکستان کې له لسیزو راهیسې سیاستوالو د سیاسي علومو طالب علمانو او پوه وګړو پر دې خبره ټینګار کړی چې د هیواد سیاسي او منتخب حکومتونه باید پرېښودل شي چې خپلې حکومتي دورې پوره کړي. په پاکستان کې د منتخب حکومتونو په پرله پسې توګه راپرځول د دې سبب شوي چې په دغه هیواد کې جمهوري اقدار وده ونه مومي. په داسې حال کې چې په پاکستان کې له یوه جمهوري حکومت څخه بل هغه ته د اقتدار د انتقال یو کال پوره شوی د سیاسي ګوندونو لخوا پر یوه بل د تورونو لګولو لوبه پیل شوې ده. لیکنه زیاتوي پاکستانی سیاسي ګوندونو له خپلو هغو سترو تیروتنو چې تر دا منځ یې دښمنۍ پاللې او اکثره وخت یې له غیر سیاسي عناصرو د مرستو ترلاسه کولو هڅې کړې سبق اغسته. په لیکنه کې د چارټر آف ډیموکراسي په نوم د یو سند یادونه شوې چې وایي د پیپلز ګوند او پاکستان مسلم لیگ نون مشرانو په هیواد کې د جمهوري نظام پیاوړی کولو لپاره لاسلیک کړی وو. خو د لیکنې تر مخه نن داسې ښکاري چې د پاکستان سیاسي ګوندونو د غیر جمهوري قوتونو په لاسو کې د نه لوبېدو خپله کړې ژمنه هېره کړې وي. په لیکنه کې پوښتنه شوې چې په پاکستان کې بعد جمهوري نظام دفاع څوک کوي. په ځواب کې ویل شوي چې دغه کار مدني ټولنه په یوازې ځان نشي کولای. دغه راز د هیواد جمهوري ادارې هم دومره مضبوطی نه دي چې دغه پیټه اوچت کړي. د سیاسي او جمهوري نظام د دفاع ټوله ذمہواری په حکومت کې د شاملو سیاستوالو ده چې د هیواد خلکو ته ورسي او د هغو ملاتړ ترلاسه کړي.
امریکایي شاعر لیکوال او فعال مایا انجلو د شپږ اتیا کلونو په عمر کې مړه شوې ده. مایا له هغو افریقایي امریکایانو وه چې د عمر ډېره برخه یې مشکلات وګالل. امریکایي ولسمشر باراک اوباما د هغې د مړینې په مناسبت وویل چې مایا تر ټولو روښانه رڼا وه. دا غږ د ډاکټرې مایا اینجلو دی چې وایي مینه ټول زخمونه او ټپونه رغوي. مینه د هر درد دوا ده. مایا اینجلو شاعره وه، لیکواله وه، د بشري او د ښځو د حقونو فعاله وه، اداکاره وه، خبریاله وه او د پوهنتون استاده هم وه. نوموړی په هغه وختونو کې په امریکا کې زیږیدلې وه چې تورپوستي په ټولنه کې له توپیر پالنې سره مخامخ ول. د نورو په څیر مایا هم د خپل جلد د رنګ او د خپلو افریقایي ریښو له وجې له توپیر پالنې سره مخامخ شوه او دې ته اړ شوه چې د توکم پالنې او توپیر پالنې پر وړاندې ټول عمر مبارزه وکړي. په خپل یو کتاب کې هم مایا همدا پوښتنه کوي چې دا ولې تورپوستي پیدا شوې ده.
زه په سپین هیواد کې تور څنګه پیدا شوم؟ په هغه ټولنه کې زه غریبه ولې پیدا شوم چې پکې ټول دولت سره مینه لري او په هر قیمت یې ترلاسه کول غواړي؟
مایا اینجلو له وړکتوب راهیسې له کتابونو سره مینه لرله او ډیره پراخه مطالعه یې کړې وه. نوموړي د خپل ژوند اووه کیسې لیکلې وې. په هغو کې یو کتاب تر دوو کلونو په امریکا کې د تر ټولو زیاتو خرڅېدونکو کتابونو په قطار کې و. د دې کتاب عنوان و زه خبره یم چې په پنجرې کې مارغان سندرې ولې وایي. دا کتاب د هغې د ژوند د تیارو وختونو انځورګري کوي او ښیي چې د غلامۍ او توپیر پالنې ژوند څومره له سختیو ډک وي.
خو پر هر ډول مشکلاتو او کړاوونو سربیره مایا انجلو خپل کار ته دوام ورکړ او په لیکنو کې ځای پر ځای د خراتلونکو د هیلو سرک لیدل کیږي.
Everyone in the world has gone to bed one night or another with fear.
په نړۍ کې هر کس یو شپه ضرور خپل کړتال ویره سره یا له درد سره یا له یو لوی تاوان سره او یا هم له مایوسۍ سره تلل دی او ویده شوی دی. خو بیا هم په موږ کې هر کس سحر بیا بیداریږي راجګیږي.
مایا انجلو د لوړو زده کړو په ښوونځي کې وه چې زوی یې پیدا شو او میړه پرېښوده. تر هغې وروسته نوموړی په رستوران کې کار وکړ، نڅا یې وکړه، په بس کې کنډکټره یا کلینډره شوه، په سټیج ډرامو کې یې کار وکړ او هره دنده یې ترسره کړه چې خپل زوی ته ښه ژوند ورکړي. مایا ته د نړۍ او امریکا پوهنتونونو له 500 زیاتې اعزازي ډیګریانې ورکړې وې او هغې په فرانسوي، هسپانوي، ایټالوي او عربي ژبو روانې خبرې کولې. مایا ته په 2011 زیږدیز کال کې امریکایي ولسمشر باراک اوباما د امریکا ستر ملکی میډال ورکړ او نوموړی په 1993 زیږدیز کال کې د هغه وخت د نوي ولسمشر بل کلینټن د لوړې په مراسمو کې وینا وکړه. مایا د وو کلونو وچ ناسکه پلاری ور باندې جنسي تیری وکړ. دې دا خبره خپلې مور ته وکړه. د شکایت په نتیجه کې د مایا ناسکه پلار ووژل شو. مایا وایي دې فکر وکړ چې د دې غږ، د دې آواز، د دې ناسکه پلار ووژه. د مایا په خبره تر هغې وروسته دې تر 500 کلونو هیڅ خبرې ونه کړې. خو د باراک اوباما په وینا د هغې پر خبرو نه کولو سربیره هم د مایا غږ د امریکا د بېوزله او بې آوازه خلکو غږ شو او د خپل کار په ذریعه د نسلونو خدمت وکړ. مایا د مې پر 28 د 80 کلونو په عمر کې مړه شوه. خو د هغې هنر به ژوندی وي او د هغې له کتابونو به په ډېرو وطنونو کې ځپل شوي، ځورول شوي، بې وزله، بې آوازه او نهیلي خلک د ژوند هیلو او رڼا درس اخلي. مایا وایي هر څومره چې خلک په بد نوم یاد کړي، دا به بیا راپاڅي، بیا به راجګیږي.
You may write me down in history.
کیدای شي چې تم په تاریخ کې لخپلو ترخو او پیچلو دروغو سره په بد نوم یاد کی. کیدای شي تم په کثافت او ګندګۍ کې ولړې، خو بیا به هم لکه ګرد زه راپاسم. ته کولای شي چې ما په خپلو الفاظو او خبرو ووچنی. ته کولای شي چې ما په دروغو وڅکې. ته کولای شي چې ما لخپلې کرک سره ووچنی، خو بیا هم لکه ژوند زه به راپاسم، زه راجګی.
All right.
اورځي اوسم د غزال جاوید په غږ له سندرې سره د سلام پښتونخوا خبرونه پای ته ورسو.
جدا دے
خبر چی پوی سنگا دریا چوی لی اشنا دی او دی خبر چی پوی سنگا دریا چوی لی اشنا دی تصویر تئی زگورم زما پتر زی دوشی